دا نه یوازې چې هغه د کورنۍ ښځې ته بلکې ماشومان هم تر خپل سر و تاثیر لاندې راولي. ماشومانو ته خو تاسو پوهیږئ چې ډېره توجه پکار ده او د دوی روزلو کې، خو متاسفانه په اطرافونو کې دا خبر عادي خبر ده، او هغه ښځه بیچاره مجبوره ده چې په هر ډول چې دی خپل ژوند مخته یوسي. بچیان هم که ځکه چې پلار یې نشته، سرپرست نه لري، د ترونو د بابا او د ترو د زامنو تر لاس لاندې را لویږي. کله خو دا ماشومان بیا هیڅ زده کړه نه کوي، حتی هلکان یې ښوونځي ته نه پرېږدي، بس د کور چارې پرې مخته وړي، او دوی لکه بې سرپرسته ماشومان عقدهیي ډېره خرابه روحیه باندې راستریږي را لویږي.
دا نارینه چې دلیل کمزوره اقتصاد ګڼي او ځي بهر ملکونو ته خپل میرمنې او خپل بچی پرېږدي، آیا هغه ګټه دی په بهر ملک کې دومره ارزښت لري لکه په هیواد کې چې میرمن ځورول کېږي، بچی بې سواده لویږي، عقدهیي لویږي؟ آیا دا سره پرتله کولی سو هلته ګټه ډېره ده که دلته تاوان زیات ده؟
دلته خو طبعا چې تاوان بنیادي تاوان دی، ځکه د ده بچي عقدهیي را لویږي، د ده مېرمن هغه دا ژوند دا عمر بیا نه راځي کنه. خو د دغه خبرې تفهیم، د دغه خبرې درک د هغو نارینهو سره نشته دی. دوی فقط هغه خپل اقتصادي بنیې ته توجه کوي او پاملرنه همدوي چې په څه ډول دوی پیسې راوګټي، پیسې پیدا کړي. او ځینې بیا د مجبوریت هم ځي، باور وکړي چې داسې کورنۍ شته چې د سهار د ماښام نه لري، ځکه هم دومره نه لري، باغونه او مال و مالداري هم دومره نه، نو هغه څه وکړي؟ په خپل هیواد کې مورته کار نه میسرېږي، ځکه چې ډېری سیمو کې د موږ وروڼه بې سواده رالوی شوي دي. هغه هم دغسې بنیادي ستونزې مشکلات وو چې دوی همداسې بې سواده رالوی شوي دي، مجبور دی چې لاړ شي په بهر ملکونو کې شاقه کاری او مزدورکاری وکړي. دوی ته بله چاره نشته ده، هلته یې اولادونه د لوږې سره مخامخ دي. یوه بورۍ اوړه د ژمي خاص د دې د برابرولو توانایي نه لري. دوی مجبورېږي چې لاړ شي، او دا مجبوریت ځینې که مجبوره وي، ځینې بیا نور همداسې اوسي ځي چې د پیسو څښتن شي. د دې ګټه تر هغه تاوانه پورې ډېره کمه ده چې کوم د دوی کورنۍ ویني، د ده ښځه یې ویني، د ده بچیان ویني او ورسره مخامخ کېږي.
سو یو بنیادی ټکی ته اشاره وکړه چې هغه په هیواد کې بیکاری ده. د خپل بیکاری، بې پیسګی دا څومره لامل کېږي چې یو سړی مجبور شي خپل نازولي بچي او خپل میرمن پریدي ولاړ شي؟
فرشته جانې، دې ته د کلونو را په دې خوا چې د موږ مشرانو هغه جفا چې د دې خاورې د دې خلکو سره کړی ده، هغه نه جبران کېدونکی ده. همیشه افغانان، افغانستان خلک هم داسې در پدره وو. وګورئ، موږ لکه ماران په خزانه وږي پراته یو. د موږ هیواد د هغو معدنونو څښتن دی چې په د څلوېښتو کالونو کې بېلابېل مملکتونه راغلل، هغه یوړل او ترېن شتمن شول. حتی د اتمي بم د جوړولو په خاطر یورانیم څه مواد چې وو، خو طلا، نقره، په اصطلاح غمي، رنګارنګ مدني هغه قیمتي شیان د یوړل، ترې بهرني هیوادونه مستفید شول. خو د موږ خلک خوار در بدر هر ډول معدن موږ لرو، خبر چیرته ده چې د سر سړی نه لرو؟ د سر سړی مو نه وو او نه مو درلودو چې دغه ټول په کار واچوي. همیشه چې کوم حکومتونه، دولتونه د موږ راغلي دي او تیر شوي دي، موږ پردیو ته احتیاج وو، ځکه چې یو ضعیف ملک وو. بنیادي کار چا د هیواد ته نه دی کړی، په خلکو یې زړسوی نه دی درلودلی. هر څوک راغلي دي او خپل منافع په پام کې نیولي دي، خپل جیبونه یې ډک کړي دي. دا یو واقعیت دی، دا هغه تریخ واقعیت دی چې همیشه ما ځوروي. فرشته جانې، او همیشه زه په دې ځورېږم چې ولې موږ داسې یو. وګورئ، بهر ملکونو کې څومره سهولت دی. په لرو پرتو سیمو کې خپلو خلکو ته ښوونځي، برېښنا، اوبه، سړک، کلینیک. تاسو فکر وکړئ چې تر اوسه پورې موږ په کلیو بانډو کې ښوونځي نه لرو، کلینیک نه لرو. په یوه لرې ولسوالۍ کې یو کلینیک کوي، هغه خلک په څه مشکلاتو د لرې لرې کلیو نه را روان وي او کلینیک ته. دا ډېر یو اوږد بس دی، چې د دوا پیسې به خوړل کېدې، د سړک پیسې خوړل کېدې، خپل جیبونو ته اچول کېدې، د کلینیک پیسې خوړل کېدې. زه به د کومې جفا ته وایم، دا هغه درد دی فرشته جانه چې د کلونو را په دې خوا دا در بدره ملت ورسره لاس او ګریوان دی، او هیڅ واکدارانو واکمنانو یې په خلکو رحم نه دی کړی، او دا وطن یې خپل نه دی ګڼلی، ځکه موږ دغسې یو.
بله، په آخر کې صرف هغو نارینهو ته د تاسو یو پیغام لرم چې خپلې مېرمنې، خپل بچي په وطن پرېږدي. دوی په عامه خبره د سفر موزې په پښو کوي او ځي مسافرت کوي، غوته به یو پیغام تاسو ولرئ.
د ما پیغام دا دی چې تاسو خپل ملی په خپل وطن کې وتړئ. تاسو د بهر ملکونو ته مزدوریو ته ځئ، دلته خپل ماشومان خپله ښځه پرېږدئ او د نورو ته ظلم ستامو تعدالاندې پرېږدئ. ښځې ته د یوه حیوان په سترګه مه ګورئ. ښځه انسان ده، ښځه حق او حقوق لري. ښځې ته خدای حق ورکړی دی چې سم ژوند ولري. د تاسو بچیان حق لري چې د تاسو تر سیوري لاندې، د تاسو د محبت لاندې، د تاسو په دوی باندې د محبت لاس وي او د هر څه نه خبر اوسئ. نو لطفا خپل فامیلونه بې سرپرسته مه پرېږدئ، هغسې ګټه مه کوئ چې په هغه کې مو سر مال توان وي.
بله، یوه نړۍ مننه.
کوربدان، مننه.
له شرعي او حقوقي اړخ څخه هم د نارینه و ډیر وخت سفر ښځي او ماشومان یوازې پریښودل مناسب کار نه دی. شریعت دا کار منع کړی او حقوق پوهان هم د حقوقو نقص ګڼي. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد عبدالعظیم صافی وایي چې نارینه له کوژدې وروسته دا مسؤلیت لري چې د ښځې په خوا کې وګه پوګه د ژوند ستونزې حل کړي، نه دا چې په سفر لاړ شي او هغه یوازې پریږدي.
د کوژدې په جریان کې وروسته له واده نه مېرمن سره ګډ ژوند لري او ګډ ژوند یې تشکیل کړی وي. وروسته له هغې نه دی غواړي چې لاړ شي کاروبار لپاره، یا مثلا لاړ شي د بل هیواد د اقامې لپاره، هلته اقامت ترلاسه کړي، هلته لاړ شي د ژوند کولو امکانات ځان ته برابر کړي. او په دې کې بیا څو کاله تیریږي. اول خو د حقوقي لحاظ نه باید ووایم چې د ګډ ژوند تشکیلول په دې معنا ده چې یعنی ګډ ژوند باید ولري، نو په عمل کې باید دغه عقد باید پیاده شي. په عمل کې باید دواړه خواوې یو د بل سره ګډ ژوند ولري. فامیل تشکیل کې باید لکه څنګه چې ژمنه کړې ده په عقد نکاح کې یا په نامزاتی کې ژمنه کړې ده چې موږ به ګډ ژوند کوو او یو بل سره به اوسیږو، دا باید په عمل کې پیاده شي. که په عمل کې پیاده نه شي نو دا عقد بیا هیڅ معنی نه لري. د عقد نکاح هغه اساسي مؤلفه او اساسي ټکی هغه په دې کې ده چې باید په عمل کې یو ګډ ژوند تشکیل شي. که چېرې دغسې نه کیږي او یو ځوان مثلا د کار لپاره، د روزګار لپاره یا په بل هیواد کې د ژوند کولو لپاره ځي، هلته په دې کې بیا څو کاله تیریږي. دا واقعا د حقوقو تلف ده، هم مادي حق تلف کیږي په دې کې د یوې مېرمنې، هم معنوي حقوق تلف کیږي. نو هغه ځوانان که په هر سن کې وي مهمه نه ده، د غواړي چې لاړ شي بهر ته، نو لومړی خو کوښښ دی وکړي چې په خپل هغه هیواد کې چې اوسیږي ځان ته د کاروبار زمینه مساعده کړي او هلته خپل فامیل سره ګډ ژوند ته ادامه ورکړي. خو که چیرې دی په دې باندې تاکید کوي چې نه، زه باید بل هیواد ته لاړ شم او هلته ژوند وکړم، نو کوښښ دی وکړي چې د خپلو بچیانو سره یا له خپلې مېرمنې سره دی یو ځای لاړ شي، په ګډه لاړ شي او سفر وکړي ځان ته د دې زمینه مساعده کړي تر څو دواړه هلته ګډ ژوند ولري. په دې کې کلونه تیریږي مثلا او د غزوان زی هلته تر څو چې قبولیږي، هلته تر څو چې ځان د کاروبار پیدا کوي، تر څو چې د هغې هیواد اسناد ترلاسه کوي، د کار جواز ترلاسه کوي، په دې کې واقعا څو کاله تیریږي. او دا هم په حقوقي لحاظ باندې د حقوقو نقص ده د خپل د فامیل په وړاندې، او هم په فقهي لحاظ باندې د شریعت له اړخه هم یو څوک اجازه نه لري چې له څلورو میاشتو زیات مسافرت وکي او په یو بل هیواد کې له خپل کورنۍ نه، له خپل فامیل نه، له خپل مېرمنې نه هلته زیات واوسیږي. نو څلور میاشتو پورې ورته شریعت ورته اجازه ورکړې، هغه هم په هغه صورت کې چې د غزوان مشکل لري او ستونزه لري په خپل هیواد کې د اوسېدو لپاره، یا مثلا کاروبار نه وي، روزګار نه وي، دی کولی شي چې د څلور میاشتو لپاره په بل هیواد کې هلته کاروبار وکړي او لاړ شي. بعد له هغې نه به یا به راځي بیرته خپل هیواد ته، خپل کورنۍ ته برزي، او یا به خپل کورنۍ هم هلته غواړي. نو دغه هم د مېرمنې سره په موافقې ترسره کیږي، له خپل فامیل سره په موافقې ترسره کیږي. یعنی که دغه نارینه غواړي چې بل هیواد کې کاروبار وکړي او هلته ځان ته د کار زمینه برابره کړي یا د ژوند کولو زمینه برابره کړي، دا به د خپل مېرمنې سره او د خپل فامیل سره په موافقې به دا کار کوي. که چېرې د هغوی موافقه نه وي نو د حق نه لري، د اجازه نه لري چې د سفر وکړي او لاړ شي بل هیواد ته، هلته واوسیږي. ځکه عقد نکاح دا دوه طرفه عقد ده، د جانبینو د موافقې په اساس باندې منځته راځي. هر اړخ که چیرې د ژوند په اړه تصمیم نیسي، نو بل اړخ به د عقد د نکاح هغه به ورسره رضایت ښیي، هغه به موافقت ښیي ورسره او د هغه رضایت به اخلي. نو کچیر دغه سې نه بیا د حقوق نقض ده په ښکاره ډول سره، او دا حق تلفی ده، دا ظلم ده، دا بی عدالتی ده چې د خپل کورنۍ په وړاندې یو څوک تر سره کوي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8. په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره. ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو مندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
د ازادي ملما.
السلام علیکم. د ازادۍ میلمه خبرونه ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په هنمل محمد انور خیری د پښتو ژبې او ادبیاتو استاد دی چې په هند کې محصلانو ته پښتو ورزده کوي. ښاغلی خیری د نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې د پښتو ژبې د څانګې له دوو استادانو څخه دی چې له یوې لسیزې د ډېرې مودې لپاره د هند وګړو ته پښتو ژبه او ادبیات ورزده کوي. ښاغلی خیری د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې هم 2 کاله استاد پاتې شوی دی، او هلته یې هم خپلو هیوادوالو محصلانو ته تدریس کاوه. د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې له خپل میلمه څخه د نهرو پوهنتون د پښتو د څانګې د محصلانو د زده کړو د څرنګوالي او د خپل شخصي ژوند اړوند پوښتنې کوم. په پیل کې مې له ښاغلي خیری څخه په دې پوهنتون کې د پښتو څانګې د جوړېدو د تاریخ پوښتنه وکړه.
خدا لوست په نامه مننه. تاسو معلومه ده چې د هندو د افغانستان فرهنګي اړیکې، تاریخي اړیکې ډېرې پخوانۍ، ډېرې سړې او ډېرې پیچلې. ډېر کلونه پخوا څخه د دې څانګې د جوړېدو هڅې روانې وې. که په لنډ ډول دا سوای چې مخکې دې چې دا څانګه جوړه شي، ځینې تمامیتونه موجود وو، ځینې راخریدار راخري ورکړې په فرهنګي مسایلو کې وو. تاریخ ته کې ورسو د لومړي ځل لپاره پروفیسر یا پوهان عبدالشکور رشاد هغه راغلی وو. د هغه په واسطه او د هند دولت ترمنځ شاهي 1901 کال و، یعنی تقریبا شایسته ډېر کلونه د 1901 کال څخه هم اوښتي، یو قرارداد، یو تفاهم لیک امضا شو. نو په هغه زمانه کې دغه یو فرهنګي راکړه ورکړه وه. دې ته موږ په ډیپلوماټیک اصطلاح کې دغه هم وایي، تمامیت هم وایي. دغه تمامیت په اساس باندې خپل پوهان صاحب عبدالشکور رشاد 2 واره هندوستان ته راغلی. خو په لنډ ډول باید ووایم چې په 1904 کال کې د لومړي ځل دپاره د پښتو څانګه په هندوستان کې په جواهر لال نهرو پوهنتون کې یا جے این یو کې، نهرو پوهنتون چې موږ ساده وو، د یو کورس په بڼه باندې لانس کراوه. مخکې ته اړیکې وې.
بله، هدف یې څو استاد د دې یوازې د ډیپلوماټیکو اړیکو د یو برخې په توګه او ک ارتیا و د دې ډپارټمنټ جوړېدو ته.
تدیه د چارتیا او ارتیا په دې خاطر و تاسو کله افغانستان تاریخ ته رجوع وکړئ، د افغانستان ادبي تاریخ او د افغانستان سیاسي تاریخ دا دوار د دې ټول ډېر برخه، یعنی کوم سروي وشو نیمایي برخه څخه ډېر یوازې په هندستان کې و. تاسو په یوه چې د محمود په نوې زمانی سره نه تقریبا 0 کال را ودی خاص څخه د افغانستان او هندستان اړیکې موجودې وي. البته دا په سیاسي بناوي لیکن د دې ترڅنګ دا څو چې فرهنګي تعاملات هم ډېر زیات موجود وو، دا مسائل ډېر زیات وو. په دې خاطر باندې دا د دې څنګه د ضرورت په اساس باندې تاسو په دې چې پروفیسور یا په هغه د شکر رشاد هغه یو سیاسي سړی نه و، او هغه چې دا د کابل پوهنتون په نمائندګۍ د دې پوهنتون سره دا موضوع دا د تمامیت څنګه کړی او د اړیکې را مست کړی، دا خپل دا معنا لري چې دا یو فرهنګي او یو ادبي خوشتنه و. دا هغه ضرورت په دې خاطر باندې دا څنګه را مست.
تاسو کله له دې ډپارټمنټ سره کار پیل کړ؟
ما تاسو ویل کله چې پوهان سره دا څنګه دا تمامیت جوړ کړي تر هغه وروسته په 1940 کال کې د لومړي ځل لپاره دا څنګه د یو کورس په شکل رامنځته شو چې لومړنۍ مدرسې یا استاد یا د پښتو ژبې لپاره استاد بایزید اڅکر او استاد څو د کابل پوهنتون څخه دا هڅه وروسته بیا ډیر زیات استادان په تاګور اتک درلودي، ډیر زیات استادان راغلل. خو په اخر کې یعنی په تقریبا د 1940 کال کې یا 1950 کال کې استاد ابو خالق رشید راغی او دا څنګه د اثر پر مخ راتلل. په دا وخت کې چې استاد مسؤلیتونه درلودل په سفارت کې د افغانستان، نو دا څنګه لپاره یې زره وشتلم. زه په 2014 کال کې د جولای په میاشت کې د تراغلم او دلته مې په یو رسمي استاد په توګه میلمه استاد یا د دوی په اصطلاح ایکسچینج پروګرام کې زه راغلم. نو په دغه وخت کې دا کار شروع کړی ته تر نن پورې او د کله چې څنګه تر البته دا د بي اي څخه شروع کړی په 2014 کال کې دغه ضرورت په اساس باندې که زه د خلکو مشتنه و د مو په ماستری واړه ولا مازیانه بي اي او د ماستری سره مهم وترل. د 2016 باندې مو لمړی دوره د ماسترانو د پښتو څنګه ته د دې د سره فارغ کړ او دا سلسله تر غنن پورې هم ادامه ده.
خغلای خیری کله چې پښتو درس ورکوي تاسو محصلانو ته، نو حتما به تاریخي مسائل هم دلته یادېږي او د تاریخ سپړنه به هم کیږي. په تاریخ کې ځینې حساس مسائل هم شته د افغانستان او هند په اړیکو کې افغانانو هلته واکمنی کړې ده. دغه حساس مسائل په پښتو ژبه کې په پښتو تدریس کې د سره تاسو څه کوي هلته؟
هند د افغانانو لپاره د خوب او خیال یو یوه زموش پښتو صفاحي ادبيات کې به داسې کیسه او داسې داستان نه وي چې فتح خان یا دته ورته نور کرکټرونه یو اړ ده هند لمس کړی نه یا تر هند راغلي
یا د ډیلی یا د ونن وی پکې شوی
یا د ډیلی یا د دکن یا د حیدرآباد یا د دغه ځایونو یا د ونه په دکې نه شي. کله چې دلته هند راشي تاسو به محسوس کړئ چې د ورځې د دې د انډیان د افغانانو سره په کوم حد مين لري. یو ګورې یو د رسمي او دولتي او سیاسي تعاملات دي. د دې څخه ماسه و د دې څخه چې مشل شور اخو تاسو بیا کله چې تاسو د خلکو په منځ کې گزاره کوي افغانان دې د قدر وړ خلک دي. افغانانو ته دوی چې کله د افغانانو ماشي دوی دستي هغه د افغانستان هغه د کابل غرونه هغه ملي هغه څه خبره د دوی وچ میوه او دغه چا خبر کابلی والا او دغه را بنا ټاګور دغه شان مختره. ما مطلب دا دی چې هندیان په هغه کچه په هغه اندازه د افغانستان او افغانانو سره مینه والا خلري لکه هندیان چې ده افغانان چې ده هندیان سره دي. پاتې سوراغ له پدې چې پښتانه پښتانه افغانستان دوی ته افغانانو ته چې دوی پټانان وایي یا روحي نه وایي له پټانانې بلل او روحي نه ول په دغه خاطر چې دوی د وړو مزه په ځان د غرونو سره یره د افغانستان د سیمې څخه راغلي په هغه زمانه کې اته روحي نه ته د پښتنو څخه ما څه و د نورو را تو کومونو ته چې هین تر هغه دوی ته هم دغه وایي دوی ته هم روحي نه وایي. په هغه صورت د دوی څخه زیاتره تاسو به د دوی د ځاړه فلمونه چا وخت ودو او اوس په هندي دي دا د دوی علاقه به تاسو په دغه فلمونه کې احساس کوي. وبې ګورې چې دا اکثریت په خاني فلمونه د اکثریت دا سو چې په دې کې به یو شنی کریکټر پښتنو ته یا پټان ته ورکړ شوی په دې کې به یو یا دوه ډیالوګ په پښتو ژبه هم وي. یو علت چې دا او شاګردان یو علت چې دا انډیان د پښتو ډیپارټمنټ سره مینه لري یا انتخابي
و تاسو موږ ولې چې په دوه لوی هند کې نو دوی ولې پښتو انتخابوي؟ خغلی خیری د پښتنو له هندوستان سره ډیر کلتوري او تاريخي اړیکې هم شته. اغه مشترکات د دواړو هیوادونو ترمنځ یا د پښتنو او هندستان ترمنځ په دې باب راته وایست.
پښتو یوازې د نن څخه نه ده، د تاریخ د هند په تاریخ کې د پښتنو یو ډیر لوی برخه ده. د کتابونو د مور یوازې د رامپور په رضا لایبرری کې یا کتابتون کې څلور اتیا پښتو نسخې دي، یعنی خطي نسخې پدې کې چې نه دي چې قلمي دي او پنځه څلوېښت نورې چاپي نایابه کتابونه دي. مثلا په خوا څخه دلته ځینې سیمې ځینې محلي د افریدو محله ده، د خټکو محله ده، مثلا په حیدرآباد کې تر اوسه په هغه نمونه باندې یاد شوي دي. البته دا خو نو بیا ورګرځي د نوابانو دور ته هم چې هغه خلکو هم په دې کې لوی لاس ته دی نوابانو چې د بې جوړ دي چاسوبره بنسټ کې شوی. مثلا د تلیس په چارو کې حافظ احمد خان زوی نواب محمد خان بړي سي فریاد المحبت پښتو ژبې لومړنی پښتو پارتي کتاب یا تعلیق یا فرهنګ خو هغه منصره وړي هغه جوړ کړي هغه لیکلی. نو دا رقم مثلا خپل نواب محمد خان په فارسي عربي پښتو سانسکریت په دوه باندې د خپلو په دوه ژبو لوی استاد او اثار محبت د دې بل کتاب هغه څه دا اوس هم زه پر یو بل کتاب باندې خاص او منظور مې دا دی چې دا اوسنۍ خبره نه ده، دا ډېره پخوانۍ خبره ده. یوازې د پښتو ډیپارټمنټ تل ته موږ یوازې نه پښتو ډیپارټمنټ په ملکی برخه کې لرو، البته په آرمی کې یا دوی په اردو یا نظام کې په دې کې بیا هم یو برخه یا یو یا دوی پښتو څنګه دي چې هغه تقریبا دوی په ټی ساتلی دي. منظور نه دا ده چې دغه د علاقه مندي د خلکو نه تر هغه ملکی بلکې په نظامی برخه کې هم داخله د پښتو سره ارتباط لري او د انډیان په ډېر زیات علاقه د پښتنو پښتو ژبې افغانستان سره ده. زموږ تل لومړي سم شاګردان هاته په پښتو ژبه باندې سم دی لوخته ولې څه خبرې اترې لستر دا د دوی علاقه مندي سي بیا دوه هم بیا درې هم دا رقم کوته دی دا خو د ژبه هغه د چینې کم یې چې زیات خبرې په هغه صورت اکثریت شاګردان همیشه دا چې استاد کله به زو یا ور باندې به زغه ونه ور سم چې ان شاء الله چې شرایط لستر دا اساس دا د ویزه مسایل سره جوړ شي موږ تاسو په ستاره باندې یو سفر ولرو کابل ته افغانستان ته وخت
یو تخمین شته خغلی خیری چې په مجموع کې به څومره محصلان لدې ډپارټمنټ نه فارغ شوي وي او د ماستری د دورې د فارغانو یو شمیر هم در معلوم دی؟
هر کال غره او توا سره و سلری شتم کال دی چې دا اساس کال مو هم یو څو تنه فارغ کړل. پښتو څنګه ته وارد وارد به یو شبي د کورس حدود معلوم وي د شل څخه تر 15 کس وي. نو موږ به کله 15 کله شل کله تر 15 په دوه حدودو کې شاګردان نیول. البته په عام ډول باندې مدل لاس کاته معمولا لاس یو ولس یا تر دولس کسو ماستران په دغه هر کال کې د څنګه څه خبره کړل. نو په دې حساب باندې تقریبا د 30 یا تر د 50 په حدودو کې په دغه څلورو کې شاګردان د پښتو څنګه څه د ماسترۍ په کچه باندې فارغ شول.
دا فارغان کومو ځایو کې دند اخلي؟
دا سپیل چې د سپاس یو سرمایداري ملک اصلا اوس دنیا ټول دا څنګه چې مادي مسائل ته ډیر پام کوي. کله چې شاګردان په هر څانګه کې نه تنها د پښتو څانګه نه پارتي نو مادي مسائل هم مد نظر دي د خلکو په دې حساب باندې هم پښتو څانګه کې کله چې شاګردان د دې ځای څخه فارغ شي تر اوسه څو تقریبا اکثریت مطلق شاګردان یعنی ډیر کسان یعنی ماته اوسه بیکار په دې کې نه دي په موږ دی لیدلې په مختلفو ځایونو کې دا د جاست مثلا د فیسبوک اداره د په حیدرآباد کې دا څه ډیر شاګردان ډیر کسان جاست وی ځکه چې هغه فیسبوک اداره او دا د واتس اپ اداره دا مسایل چې دي دوی دغه بو سره کار لري. نو اوس مخکې هم د خارجه وزارت بهرنی چارې وزارت لپاره کافي شاګردان او ورواسته دوی او ترکان وخت یو یا دوه یا درې اړ دوی چې مخه و پاره دې د واسه مثلا د آل انډیا ریډیو د تقریبا مکیر کال دوه کې یو په خپل په یو امتحان کې شامل و تقریبا د 15 کسو په ونه فارغ وي چې سره آر انډیا ریډیو جاس کړ دا چې په مختلفو ځایونو کې نور هم البته بیا شخصي هغه هم څه اوس په تاسو معلومه ده د هند او افغانستان د مناسبات یو څه تګوراتر دی او څه په کسته وي یو څه ولاندې راغلي سوري لاندې کله چې افغانان دلته ډېر راتلل او نا جوړي او تجارت او د ټوریزم په دغه کې په هغه وخت کې موږ شاګردانو څخه کار ډېر اخیستل کېږي دا بیا زیاتره هغه ډله شاګردان چې بیا په رسمي او دولتي ځایو کې کار نشي پیدا کولای نه کی پیدا دوی بیا چې هغه مثلا رستورونو ته چې کافی رستورونو کې دوی لپاره ضرورت دی یا نور دغه د توریزم مختلفو مرکزونو دی هغه لپاره
مننه خیری صاحب د نورو ژبو د مقصد افغانستان د نورو ژبو مثلا د دری ژبه دپارټمنټونه هم التشته یا د نورو بهرنیو ژبو د نورو هیوادونو دپارټمنټونه هم شته د غوکر د پښتو څنګه سره څنګه مقایسه کوي تاسو
هندي او ډیر نو یو پراخ هیواد مختلف ادارې لري مختلف کمپنیان لري دلته خو یو سره مستر ادارې منځ ته تجارت په دې کې ډیر راغلی لري په دې چپ مختلف ځایونو کې د شوبو لپاره هم اړتیا ده دلته نو ډیپارټمنټونه هم موجود دي دا ډیپارټمنټونه په مختلف ځایونو کې د شاګردان لپاره کیږي او په مختلفو کمپنیانو کې به ته راځي مثلا سپورې تاسو چې نه یې به دلته تاسو جرمنی شه په دې د جرمنی سره راکړه واکل مثلا نو د تاسو چې به دي البته د بیسپل هندي جی بي دي سانسکریټ جی بي دي دا وایي ته څنګه یو اشاره ده ته کوم چې د پارسي د پارسيتون همسته ما د اټکل مخه یاده تحقیق لمخه تقریبا د سلو څخه ډیر ډیپارټمنټونه موجود دي په مختلفو پانتون کې د پارسي نه یوازې په هندستان کې بلکې په ټول نړۍ کې پارسي ډیپارټمنټونه په اکثریت پانتون کې شته لیکن اکثریت د دې چې د تر ایران پر فوکس یا سوری لاندې نو هغه تمویلی هغه سره اړیکه لري په هند کې دغه څه و بولل چې تقریبا دغه د سولو څخه ډیر ډیپارټمنټونه چې د دوی سره مستقیمه اړیکه د ایران سره د دوی ورته اسانتیاوی برابر کړي د دوی ورته شاګردان مثلا د ماهر فیلوشپ کوشن د لپاره ایران ته ورغواړي تر هغه چې زه خبر یم دا څه پی ډی شاګرد باندې په هند کې په پارسي کې په مختلف دغه کې پانتونونو کې یعنی دغه سولو ډیپارټمنټونو په شمول چې دوی دې یو واره د ارتقای ظرفیت په نامه یو کورس په ایران کې نه یا شي البته په تاسو سره چې دغه امکانات نو بیا یو ځانګړی ډیپارټمنټ په پښتو چې دلته په هند کې دی نیلرو تاسو چې د افغانستان حالات او هغه چا خبره ادمي علاقه چې دا داسې مسائل سره هم په فرهنګي مسائل کې هم په ادبي مسائل کې موجود ده نو د افغانستان اوسنی په خوانی حکومتونو دا هڅه نه کوي چې دا داسې شرایط سره برابر اگر چې موږ په خپل شخصي حالو ځلو باندې تو کال مخکې د ام اي تو شاګردان برابر کړل تقریبا 10-12 کسه چې سره افغانستان ته واسو چې کسونه ویزې نو واسو ته ورته ځخل هم وسره روان و او په تاسو سره د په کابل کې دیوي او د نړۍ یو مشکل په اساس باندې موږ د سفر هم په لړ کې نو سیاسي حالات او نظامی حالات د ټریټمنټ په دې خاطر باندې دا تعاملات هم ډیر ورو دي ډیر کند دي ډیر سستې روان او دا یو ځانګړی ډیپارټمنټ دی چې په څنګ کې سره نیرو پانتون کې د پښتو چپاز
خغلی خیری تاسو مخکې د افغانستان او د هند ترمنز د دغه پروګرام د پرمختګ لپاره د تو امیت یادونه وکړه دا تو امیت اوس د افغانستان او هند ترمنز نو له دورستۍ او جریاناتو سره باید لمنځه تللې وي ک شته په یو ټیټه یا لوړه کچه
تو امیتونه معمولا یو معینه موده لري پس که یو تو امیت جوړ شي په یو معین تاریخي مقطع کې دا دوام لري البته د دې لپاره دا تمدید یا اکستنشن غواړي کله کله دا چې دا تمامیت ضرورت نور دی دا تمامیت اوتومات په هغه کلونو په پوره کېدو یا د مودې په پوره کېدو سره ختم شي کله کله هغه تمامیت د هغه ضرورت په اساس باندې بیا هم ادامه لري د هغو شبیل که هم دغه زموږ د پښتو څنګه د تمامیت موضوع ده دا تمامیت په 1960 کال کې د پوهنسر علامه شکور رشاد په واسطه او د هند حکومت ترمنځ دا هغه وخت زه د دې څخه کافي ډیر کلونه کیږي خو درغه راوروس ته دا کومیتونه څوار تمدید شو 2015 کال کې ماته خپل هم دغه یو مشکل پیدا شو کله چې دلته و ما دغه ځای یو جی سی یا ایچ آر ډی یا د دوی نور د ځکو د وزارت یو برخه ده هغه ماته ویل چې تمامیت خو ډیر زور دی مرته باید وکړو بیا په هر صورت هغه مو تمدید کې تمدید تاسو چې هغه زمانہ کې د سفارت چارواکیو خپل سفیر سید محمد عبدالی او جین نور خسان دا تمامیت دوباره تمدید شو د یو معین مودې لپاره پس د لاسو کال لپاره نو یو کال به وسو بیا ورو چې دا مور څنګه کې په هر صورت دا تمامیتونه همیشه د تمدید په حال کې البته د ضرورت په اساس
خغلی خیری په 1990 کلونو کې چې په کابل کې ګډوډي راغله او د تنظیمونو ترمنځ جګړې پیل شوې، هغه وخت دا وقفه نه ورغلی په زده کړو کې، ځکه هغه هم تقریبا و اته یا حتی که د طالبانو لومړی دوره ورسره حساب کو خو لس دولس کاله شول، نو هغه وخت د دې څانګې فعالیت څه ډول و؟
هغه وخت هم دا څنګه فعالیت په ډېر نارمل ډول و. یو خبره ده چې هغه وخت څنګه په دغه قوت باندې چې ما تاسو ته عرض کړم په 2015 کال څخه د یو مستقل ډیپارټمنټ په ډول رامنځته شو، تر هغه مخکې د یو پارټ ټایم کورس په شکل، یعنې موږ چې په کابل پوهنتون کې د شپې برخه لرو، په دغه ډول باندې و. یعنی دومره هایز اهمیت نه و، په دې خاطر باندې هغه په خوانی تمامیت باندې اکتفا کوي او هغه څه مختلف. البته هندستان هیواد همیشه دغه مسایل ته پام کوي، مثلا د ضرورت په اساس باندې ګوري چې شرایط سره کوم دي، بیا دوی خپل تعاملات لري. نو شایي په هغه زمانه کې دغه مسایلو باندې سترګې پټي، مثلا که د لس کاله موضوعي فقط د سفارت د یو مکتوب په ورکولو باندې هم هغه اکتفا کېدل.
په اوسنی حالت کې چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، ښاغلی خیری څه تمه لري یا څه فکر کوي، څه اټکل کوي چې د پښتو څنګه وضعیت به سره قومي برخلیک به څنګه شي، څه اټکل لري؟
اوس حالاتو کې خاص تغییر د څنګه کې ځکه نه راځي چې دې څخه مخکې هم موږ د افغانستان د حکومت سره، یعنی د جمهوریت په ټول دور کې په هغه خبره شاید باید ډول باندې د حکومت سره، یعنی د حکومت د مرستو څخه دا څنګه برخمنه نه و. دا هغه وخت دولت هم په دغه اندازه چې باید فرهنګي مسایلو ته پام ونه و. هغه سلسله اوس هم جاری ده، اوس خو بالکل اړیکې سره په دغه مسایلو کې نشته، خو زموږ اړیکې د سفارت تر سطح پورې موجودې دي. یوه خبره دا ده چې اوس د افغانستان حکومت یا دولت هغه وخت اړه پیدا کوو یا ضرورت پیدا کوو چې د دغه څه لوی مسایلو د نوو مسایلو د رامنځته کېدو لپاره ضرورت پیدا کوو. مګر اوس حالات کې خو تاسو دي چې هغه پخوانی تمامیت دی، پر هغه تمامیت مخکې ځو. د څنګه تمویل د چیز او نور مسایل دا په هندستان حکومت پورې اړه لري. که شاګردان دي، که د دې ځای مدرسین دي، اوس فرض کړه او رشید صاحب چې دواړه د دې ځای کې تغییر د مدرس یا معلم په ډول باندې او پښتو چیر کې کار کوي او زمين کې په همکار د همکار استاد په ډول نو سره کوم کوي، د دې زموږ معاشونه یا نور مسایل چې د هند حکومت پورې اړه لري. نو په دې خاطر باندې تر هغه وخت چې بیرته دوباره اړیکې د افغانستان د حکومت اوسنی چارواکو سره بیرته عادي نه شي، موږ په دغه پخواني ډول باندې دمه ورکوو او داسې خاص نوی شی په دې کې منځ نه راځي.
د همدې توهمیت په حساب چې تاسو مخکې ټول جزئیات متشرح کړل، په افغانستان کې څومره هندوان روزل شوی دي؟ یعنی د هندي ژبې ډپارټمنټ مونږ په افغانستان کې درلود د همدې توهمیت په حساب؟
او سم لرو فکر کوم، سم په نګرار کې، د نګرار په پوانتون کې خوده یو هندي څنګه ده، هندي څنګه کې شاګردان دکړه کوي. او البته دغه دقیق شمیره یا د فارغانو یا د شاګردانو دا ماته نه دی معلوم. په هغه زمانه کې وته د معمولا د یو ژبې د کورس چې باید پنځه ویشتو د کیوی شایي وبونه وي، شایي ډیر وي، لیکن هغه کورس دونه چې زه خبر یم هغه کورس یا هغه ډپارټمنټ اوس هم فعال دی او شاګردان روسي.
مننه ښاغلی خیری، اوس به ستاسو خپل ژوند تراشو. تاسو مخکې خو یادونه وکړه چې له 2013 کال کما اشتباهي وکړي، تاسو راغلی او په پښتو څنګه کې مو کار پیل کړی دی. د ځان په باب راته وایست، علمي رتبه مو اوریدونکو ته وایست، او روزمره چارې څنګه پر مخ ځي؟
نوم محمد انور دی، خیری تخلص کوم، د پلار نوم محمد اکبر دی، د پخوانی استاد منصبان یا منصبداران څخه زوکرم په کندهار کې د ډېر کوشنیو د کانسلر یا نوې زوکړې د داوود خان د کودتا په 1955 کال کې متکاو کندهار څخه د پلار د وظیفه په اساس کابل ته راغلی. ما کابل کې ژوند تیر کړی، ابتدایي مکتب مې دلته ویلی، کور مو په خیرخانه کې و. دا رقم تر یو معینه مودې چې دولسم پورې په 2000 کال کې زه د استاد په استاد په کابل پوهنتون کې پښتو څانګه کې قرار شوم. هغه وخت یو معمول دا و چې وسم دا معمول دی چې یو رقابتي امتحان او یو دا د دوړ زکه د وزارت قانون په اساس باندې یو کانفرنس لري. په هغه وخت کې په دوړ کې کامیاب شوم. لمړی پورته و نو د څنګه هم ضرورت و د نامزدی په ویالي په صفات مقرر شوم. تر په ان ملې پورې مې کابل کې وم. البته په دغه ترڅ کې چې په کابل کې وم په چینو اداري کار پوسټونه کې مې هم کار وکړ. مثلا د کابل په انټون د ریاض تو د پوان کې د ماوین په صفات لمړی هم د مدیر تدریسي په صفات د ضرورت په اساس چې تاسو کله و بیا ماوین په صفات بیا چې ډیره موده مې د کابل په انټون د استادانو د امیر په صفات باندې کار وکړ چې په دې کې د استادانو امیر د کابل په انټون د علمي شورا غړی هم دي د تقررانو په کار کې نیته او د تصفیاتي نیټې په مستغره دي. په دغه ټول کې مې تر یو باندې موده پرې تر هغه وخت چې د کابل کې وم د څلور پنځه کاله مې د استادانو مدیریت چارې مختبي و. بیا نو د هغه څخه په دوه تر یو ډیر لسم کال کې راغلم. فقط یو خبره د یادولو وړ ده، هغه دوستان چې ما پیژني کله چې په کابل پوهنتون کې وم ما د خپل دفتر یعنی د کابل پوهنتون نوی فیصد مراسلات هغه زمانه کې اسما د دفتر د خو یعنی د ماموریت کې لري د لارې څخه چې بیا خو په څیر موږ دفتر ته او دا مراسلات دا مکاتب دا فورمې دا مسایل ما په هغه زمانه کې پښتو ته واړو. دا هغه لاسرارونه چې ما د استادانو د مدیریت زمانه کې ترلاسه
د مرکب پای کې ښاغلی خیری کله چې د هند نوم رازینو خامخابه مقصد هغه چا لپاره چې له کلونو راځي تقریبا لس کاله اضافه په هند کې پاتې کیږي ګرمي فورن ذهن ته راځي په دا لس یو لس کلونو کې ګرمي څومره زحمت درکړ.
دا پښتنه به ډیره عجیب وي یعنی چا خبره. په هر صورت ګرمۍ خو د هند سره انسان خدای تعالی داسې یو موجود پیدا کړی دی چې د هر رقم اقلیم سره سازګاری کولای شي. نو طبیعي ده ګرمۍ ډیره بې حده ده. زه چې کله داسې یو خاطره تاسو چې کله د هند څخه په 2000 د کابل راغلم 2013 د جولای میاشت چې هوای ډګر کې ښه تاسو له ما فکر کاوه او البته د جولای میاشت ته ډیره ګرمي ده. ما فکر کاوه چې دغه د تیارو د الوتکو د ماشینونو بخار دی دا به وینو که څه ده په دغه څخه د هوای ډګر اوسم امکان لري هوا به ډېر سمې خو کله چې زه تر کوره یم تر جنیو پورې تلل ما هغه بخار هغه د تیارو دود را پسې و. نو زه وروسته پوه شوم چې بابا نه دا هغه بخار نه دی، دا یو عمومي بخار دی، یو عمومي ګرمي ده.
دا هند دی
په هڅ دا هند دی. نو دلته به حدا مشكله خبره ده په خو خیر دا ګرم سیل د تعلیمي برخه ده چې دلته هغه زموږ تاسو په یو وخت کې دا ګرم سیل او ولایتونه چې په جیمی کې زه چالانه یې مکتبونه او په توګه کې رخصت کې نو دلته هم موږ تقریبا دوه درې اونۍ کې چې رخصت کې یو بیا نو تر جولای تر اخره پورې د جولای پر شلم یا پنځلسمې پورې د دوی بیا بیرته رجستریشن شروع کیږي او د دې نوم لیکنه بیا د جولای د اخره څخه یعنې د بلې میاشتې شروع سره هم بیرته تاسو ته نو د ګرمۍ یو دغه تاتې چې بس د باندې نسو تللی یا به کور وي یا به هم دفتر وي خو دفتر او کور یو څه امکانات دغه ده خو لارې داسې شیل لري او باقي خو نو بس د ګرمۍ سره به ځان عیاروي.
د هند پلازمېنې نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد پوهنمل محمد انور خیری و چې د آزادۍ میلمه په دې خبرونه کې را سره و. تر بلې ځانګړې مرکې د خدای پامان.
غټ غټ سترګې د اوسې لرې ګل ځواني قربان د دوران ترې سپین سپوږ مې ستوري تنهایی الله او الله لالې یار مې ولې ناراضي الله زی الله ولې ناراضي زما جانا جانا ور فرما غم لکه باران باران فروچ یو
بذكر داسي زشيم زشيم نوالاي غبولا داسي زشوم زشوم بس دمور بلار خدمت مي كريوان دغسي توقي خالارا كريوان زخم خاص تزر فرسر لرم شيخم رم شيخم دمراتو بكزي شم شيخم شم شيخم درب شكرا نكم خونم وايا شپاش کلمه چو قربانده وايا ممکن اول میزدا وڑل میزدا ورک دیری واجو لستا گچل ماستا وڑل ماستا دا چی کرا ناستیم دا سی کلیم زخو دا پشتو ریواج لیوالیم لکشی شا زر 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 میرا جانانا ای دا اللہ دوست تولی غصا جانانا ای دا اللہ دوست تولی غصا جانانا تاوان منم جان منم زہ غاولی خوش دل جانان منم تاوان منم زدہ غی وش کل یاری کوم سمجھ دمینز غماز تب دوائی کوم وایت می ولی تنگ وی آرا زی آرا تب فرما مظلوم زیلم کوی آرا زی آرا دا سمانا یار چی دا کار کوی گت دا دیس دا چی ہزار کوی غر کمی کشتی کچ کور می ہم ماتسو سماتسو زرد حیلی پشان کل ماتسو سماتسو نستا یاری دا وسی دیز ما دفا خپل جانان می پشی وی دشا دخوا ولی می دا سنگ سبیا تو لاری تو لاری ولی یار خیر دی بیا پسو لاری تو لاری سکی سد چایو سوئی لی دی سترگی دی سری بیا دی ننشد لی دی زفدا سی کم ہو مرغم جن سو ماما ین سو ما خفل می پزانو کھڑل ما ین سو ماما ین سو ما ولوام دا خزان بادر جوالیم تیرا مزوانی غم و خوڑلیم لکشی شا زر 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 میرا جانانا اے دا اللہ دوست تولی غصا جانانا اے دا اللہ دوست تولی غصا جانانا کول گرانا کول گرانا وغه مازد ترسی دل گرانا کول گرانا کلی چمبرانو کی نامدار سړی نمنه پر سنگ باندې غدار سړی ستا د غم درانا درانا بوجو نوړم درد نوړم ستا په سر د هر چا پیغور نوړم درد نوړم خو هم زما یو څه خاطر کوا وه جانان لږ په ما نظر کوا ښکلا د یوسف عشق د مجنون منم مجنون منم هغه په لیلا او جګر خون منم مجنون منم مرګ د شهادت ژوند د عزت غاړم مینه غاړم نه مالو دولت غاړم غزنی کی دی دا گران سڑائی خان سڑائی اس چی مسافر دی پہیران سڑائی گران سڑائی ما تا خوتر ہر چا قدر دان دی گل دانا کی باپ وان می دزڑ خان دی گل اے
غم از استایس جوړا ګرځو شایسته ګرځو مش په غم کې هر وخت مستانه ګرځو شایسته ګرځو زکریا محمود هغه ول خوش دل بهر لال کیستا سالی کوي خوش دل کشیشا زرا 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 میرا جانانا اے دا اللہ دوست تولی غصا جانانا اے دا اللہ دوست تولی غصا جانانا